سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ ناستم. پیل په خبرونو کوو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمیر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوي دي، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه اوازې مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا په خپله خوښه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راایستل شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته راګرځېدلي چې شمېر یې 5509 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې اوچا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 18 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بې پولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او ستره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپله بودیجه زیاته کړې. نه دي ویل شوي چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد یې د اروپا دفاع کوي. د پرون د اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین د داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکي ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي. په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په یوه راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختریزي ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزدي کولو په خاطر خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمېر هیوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي. داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واکته رسیدلي د ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلی دی. ملګرو ملتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سختري زور ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان یې اسلام آباد ته ولېشتل. سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی و. د ملګرو ملتو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو لکبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې داعش له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختریزو ډلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به یې کولې، خلکو سره په جنګ وو. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالو شوی داعش ته چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دي، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر ده شهاب ابو مهاجر، هغه اصل کې د کابل د پولیتکنیک نه فارغ شوی.
سره له دې چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماتان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابل وویستل او قطر ته یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم له ستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې داعش چې مرکزونه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده؟
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره، یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د دې قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي، هغه الته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خوشک نشته ده چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و، تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډیره ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کیږي چې سعودي عربستان هم د همدغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي دي. که چیرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړی دی چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپله وړاندې کولی شي او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کیدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلی چې داعش دا ویلی چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، که هغه په دغه لیست کې ذکر شوي یا نه ذکر شوي. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په دې لیست کې بچ شولو. د دې نه علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کېدای شي ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري د غوی په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلک تنگ شي او طالبان خلک په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریاکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغه وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.15 ثبت شوي دي. د دغې زلزلې پر مهال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. عصمت ساروان په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب له شمیر په زیاتېدو د ژغورون کډلو د دې لپاره هلې ځلې تیسې کړي چې د نوري واورې د اورېدو او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اوا ډیره یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګردیز یخ ده، نو اوا فسره د صفر دلته بيخي ډیر یخ ده. نو دغه د دې مخنیوي کوي چې ټول سیمه ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیر سیمه لس ولایتونه دي، مختلف سیمه کلی خارونه ډیر صفلې دي، نو ټیمونه دومره نه دي چې ټول ټول ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای هلته چې په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرستې نه دي ورسېدلي او د خلکو شکایتونه هم راغلي دي.
د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نږدې 8000 تنه د نړېدل یو ودانیو له کنډوالو راایستل شوي دي. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې زرګونه کورونه نړولي او لسګونه زره خلک په تیره بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریې د شمال لویدیځ زلزلې ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړي او فعالان ویره لري چې د سوریې رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې د دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزلې ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوی ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسګونو افغانانو د مرجوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو قسمو کې افغانان ډیر وسیږي چې هغه زراعتي ولایتونه دي. هلته افغانان ډیر کاریګر کې کار پکې کوي چې هغه دی ادانه ولایت ده او کرمان مراش ده او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارې چې خیمه او خوراکي مواد پکې بار وو د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیسته واغوشتي. دا د ترکیه او د سوریه ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یو واسطه لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریه په زلزله ځپل یو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیری شوي لارې ویجاړي کړي دي. د ترکیه پارلمان پرون په خپل رایو پریکړه وکوله چې په لسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي. لبلی خوا ده اروپایی اتحادیه و بشت مشرانو ده ترکیه ولس مشر رجب طیب اردغان تا پیولی که ده ده غیواد لولس سر پیوستون اعلان کرد.
زما حق
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او دورکو سوي عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او شې شبه ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي رادیو یو شکل نشو موږ اوس شپه او رس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقی ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګران اوریدونکو زموږ رادیو یا به تر ده وایم ستاسو رادیو یو شکل نسو چې د دې مهم کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم. یه وشکاله ډیر اوږده موده ده. هغه ګران اوریدونکي چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي راډیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي، او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه راډیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو، علمي او فرهنګي خپرونو، روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغه یو اشتکالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي، او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو په پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ، د نن ورځې دغه خبرونه به د تل په شان د ځینو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یې وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنۍ تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوي. خپل کوښښنې دي تسلیم کراسه. نو کوښښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خور خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه وروره مجو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده او هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده او هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په اندیش مېره باندې میسج وکړي یاره ته زنګ وي موږ یو ټاکسونه هم ولېږو دا تو کال تقریبا دا تو کال پر شاوخوا باندې انجلې ده نو تقریبا د یو میاشتې راته خزمر سره ده او تیار شان صاحب ستاسو خنړی مننه کور مودان چې موږ پیغامونه خبروي
ګران اورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډیره مننه چې دغه پیداسي انجلې په حق لمو د ازادي رادیو ته دغه پیغام را لېږلې دي خو تاسو دغه انجلې نوم نه دی اخیستی نو لطفا په راتلونکي پیغام کې دغه انجلې نوم هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړې ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی پس په کارانو کې مې اعلان کړی دي او کومندانې ته مواله لمالته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
ګران اورور عبدالخالق خان تاسو دغه پیداسي بنجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مهیله کړی دی چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د رکوسو او پیداسي عزیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو نو به تر بدا وای چې تاسو دغه بنجلی نوم او ځین نشانی یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلې وای ترڅو اوریدونکو اوریدلې وای او بیا تاسو ته زنګ وهلې وای په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیداسي وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 درنوي و 05 و 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانه سیف الرحمن دی او د فلر نوم یې عبدالباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا نکې چې نکور دی فلر نه مر دی دا الک د تورل ستنځل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې هغه الک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راتوتشتې دی وزنه کریاله رما او زه دلته کله په یو تل کې کله په بل وتل کې نو ما ولدي او ما د دالک څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کې چې مردي و سلام تاسو خدمتګار
ګرانو دوستانو داوا د هوغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیداسیو خپلوانو او دوستانو په حق لایې معلومات راکاو او اوس په هم د هوغو قدرمون اوریدونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوی عزیزان لټوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي کارکونکو ته د زما سلامونه نیک هلی ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منځوي څخه زما د اکازوی سخ محمد اکان میږي د غلور چورکه ده بیبي خدیجه میږي د 15 کال کېږي چورکه ده پرنګ غنم رنگ انجلی ده بور ویشتيانه دي سخ محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه ده نو کچات مر مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژوند وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادي کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شوی ټلیفون می خراب شو اوس می جوړ کړی دی نو اوس می بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اللہ حج شمس الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلیه د کلی یم. دغه نفر چې د زما د ماما زوی کېږ د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی، نو که هر چا ته یې معلومات وي نو په دغه شمېره دې راسره اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 څلوېښت 2 څلوېښت 9 سوه.
سلامونه روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي، عصبي مشکل هم لري. هر چا دغه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5 اویا 3 شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 6 اویا 5 اویا 3 او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 1 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 څلوېښت 1 5 اویا. یو څومره ښه لري چې زما پیغام بار بار نشي کې ترجو دا کوم ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم، نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلین خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 10 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنگ ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه توکي هم کارولې وې، هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي، تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار هم شیرینی لري، لطفا خبر راکی او زما د واتساپ شمیره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 څلوېښت 6 اتیا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 8 شپږ 5 اتیا 5 1 اتیا 6. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشان ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله پامن نبی الله زبلی.
سلام علیکم، د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي، د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده. تر دغه اوسه پر هیڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې وینې، موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب دي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووي، نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني. نو به تر بده وي چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 9 3 3 0 9 3 9 4 6. شمیره بیا تکراروم، 0098 4 فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا 9 9 3 3 0 9 3 9 4 6.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړې ده ډیر خوشاله یم زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم یې موسی نعمت الله اغه محمد او مولوی اسماعیل دی زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم شپږ کاله تقریبا ولس کاله مخکې زید کورس لا درکته